آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا د افغانستان لوی سرنوال د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ژورنالیست ته امر وکړ چې د افغانستان نه دی ووزي. د پاکستان د حکومت ضد مظاهرچیان له د هغه هیواد د پارلمان مخې ته راغونډي او امریکا پرون په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په مبارزینو باندې نورې حملې وکړې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسفزی یم او د دې وخت د خبرونو دپاره راسره طاهر سکسی دی. د پاکستان حکومت ضد مظاهرچیان د پارلمان مخې ته راغونډ شوي دي، بل خواته د پاکستان پوځ په خپل ملک کې د سیاسي شخړو د ختمولو لپاره د دواړو خواوو نه غوښتنه کړې ده چې مذاکرات دې وکړي. په دې هکله رپورټ او نور تازه رپورټونه به د خبرونو وروسته واوري.
او اوس به خبرونه واوري. د افغانستان لوی څارنوال د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې ژورنالیست ماتیو روزنبرګ ته امر کړی دی چې د افغانستان څخه دې ووزي. لوی څارنوال د امر وروسته له هغه وکړ چې نیویارک ټایمز یو مضمون خپور کړ او پکې ویل شوي و چې د افغانستان د حکومت زورورو چارواکو ګواښ کړی و چې دوی به قدرت او واک اختیار ترلاسه کړي او د جمهوري ریاست انتخاباتو د جریان مخه به ونیسي. د افغانستان د لوی څارنوال دفتر پرون د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې ماتیو روزنبرګ باید په څلور ساعتونو کې د افغانستان څخه ووځي. د لوی څارنوال یو نتاق بصیر عزیزی وویل چې دا موضوع د ملي ګټو او د هیواد د امنیت خلاف ده. هغه وویل چې موږ غواړو د ماتیو روزنبرګ څخه یو واضح او روښانه پیغام ترلاسه کړو او موږ غواړو هغه موږ ته دا واضح کړي چې دا راپور د کوم ځای څخه پیل شوی او په هغه کې د چا لاس دی. موږ په افغانستان کې هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې داسې اسناد خپاره کړي چې هغه د دې هیواد ملي امنیت په خطر کې واچوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ژورنالیست د ایستلو امر غندلی او هغه په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره یو خاص ګام په شا وباله.
د پاکستان د حکومت ضد مظاهرچیان چې د هغه هیواد د پارلمان مخې ته راغونډ شوي دي وایي چې تر هغې به لاړ نشي چې صدر اعظم نواز شریف استعفا نه وي کړي. د دوی دا غوښتنه حکومت نه مني او د اساسي قانون خلاف بولي.
غلط فهمي مې نه رانا. عمران خان یا سے کبھی جان نہیں لگا.
خاغلی عمران خان صدر اعظم نواز شریف ته په خطاب کې وویل چې اجازه راکړه چې تا ته دا اطمینان او ډاډ درکړم چې خان به تر هغې پورې د دې ځای نه لاړ نه شي تر څو پورې چې تا استعفا نه وي کړې. مګر هغه یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې ښاغلی نواز شریف د تقلبي انتخاباتو له لارې قدرت ته رسیدلی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقانی د اسلامي ډلې د څلورو مهمو مشرانو په سر د نوو انعامونو د ورکولو اعلان کړی او د دغې ډلې په مشر باندې په ایښوولي انعام کې زیاتوالی راوستلی دی. د حقانی شبکه په پاکستان کې ډیره ده او د القاعده او طالبان سره متحده ده. هغه ډیره خطرناکه او قاتله ډله ده چې په افغانستان کې خارجي قواوې په نشه کوي او په 2012 کال کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا یو خارجي تروریستي ډله بلل شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت پرون د چهارشنبې په ورځ د دغې ډلې د مشر سراج الدین حقانی په سر چې $15 میلیون انعام ټاکلی وو هغه یې $10 میلیون ته جګ کړی دی. امریکا دغه راز د سراج الدین د ورور عزیز حقانی، د سراج الدین د تره خلیل الرحمن حقانی، د سراج الدین د اخشي یحیی حقانی او د حقانی د ډلې د ځانمرګو عملیاتو د مشر عبدالروف ذاکر هر یو په سر د $15 میلیون انعامونه ایښي دي.
پنټاګان وایي چې د هغه يرغملو د ژغورلو دپاره چې د اسلامي دولت یاغیانو په سوریه کې نیولي او پکې جرنالیسټ جیمز فولي هم شامل و هلې ځلې وکړې مګر ناکامه شول. د پنټاګان نتاق جان کربي وویل چې د دوی فعالیت ځکه بریالی نه شو چې نیول شوي کسان په هغه ځای کې نو چه فکر کېده. د امریکا اردو پرون د چهارشنبه په ورځ په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په مبارزینو باندې نورې هوایي حملې وکړې، که څه هم چې دغه ډلې خبرداری ورکړی دی چې یو بل امریکایي جرنالیسټ به چې نیولی دی هم وژني. جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې امریکا به هغه څه وکړي چې باید وکړي چې امریکایان وساتي. هغه دا وینا وروسته له هغې وکړه چې چارواکو دا تایید کړه چې هغه یېروونکې ویډیو اعتباري وه چې پکې د اسلامي دولت مبارزین خول کېږي چې د امریکایي جرنالیسټ جیمز فولیس سر غوڅوي. اغلی اوباما وویل چې ټوله نړۍ غمګینه ده، هغه د اسلامي دولت قاتلان او ټیررستان د داسې ایدیالوژۍ خاوندان وبلل چې افلاس یې کړی او ناکامه شوي دي. دغه یاغیان چې فولی تښتولی و یو بل امریکایي جرنالیسټ ټیوین ساتلاف هم ساتلی دی. هغوی وایي چې د دغه جرنالیسټ ژوند به په دې پورې تړلی چې ښاغلی اوباما د فولی د وژلو په اړه څه ډول عکس العمل ښایي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونو ته دوام ورکوو. هغه امریکایي ژورنالیست د اسلامي دولت په نامه توندلارې ډلې وواژه. د نورو څه د پاسه 80 ژورنالیستانو په ډله کې و چې د سوریې د حالاتو په اړه د رپورټونو برابرولو په وخت تښتول شوي دي. د ژورنالیستانو د ساتنې او حفاظت کمیټه وایي چې اوس هم په سوریه کې تقریبا 40 محلي او نړیوال ژورنالیستان ورک دي او درک نه دي معلوم، او فکر کوي چې زیاتره به یاغیانو نیولي او ورسره ساتلي وي. د دغه کمیټې رئیس کورتنی رادیش پرون د چهارشنبه په ورځ امریکا ژغته وویل چې سوریه د ژورنالیستانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک ځای دی، او دا اصلا باور نسی کېدلی چې هغوی د دغې لانجې په سر خپل سرونه بایلي. یاغیانو ګواښ کړی دی چې دوی به یو بل امریکایي چې نیولی دی هم ووژني. د اسلامي دولت توندلارې ډلې د امریکایي ژورنالیست فولی د وژلو ویډیو چې څوک ورته کتلی نسی په یوټیوب او ټویټر کې خپره کړه، مګر د انټرنیټ ډیرو نورو سایټونو د هغې د خپرولو څخه انکار وکړ. دغه اسلامي ډله د سوسیال میډیا سره قوي اړیکې لري چې د هغې څخه د خپلې جهادي داعیې او د خپلو تروریستي اهدافو د خپرولو لپاره استفاده کوي.
اسرائیل او حماس پرون د چهارشنبه په ورځ په یو بل باندې په لسګونو نورې حملې وکړې، او په غزه کې د اسرائیلو په یو هوایي حمله کې د حماس د نظامی مشر میرمن او د هغه ماشوم زوی وژل شوی دی. اسرائیل وویل چې څه د پاسه نوي اهداف وشتي دي. یو حمله د حماس د نظامی کمانډر محمد دایف په کور باندې وشوه. حماس وویل چې دایف ژوندی پاتې شوی دی، مګر د هغه ماینه او وو میاشتنی زوی وژل شوی دی. په زرګونو خلکو د هغوی په جنازې کې برخه واخیسته او د غچ اخیستو غوښتنه وکوله. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وویل چې د اسرائیل اردو به په غزه کې تر هغې پراخو عملیاتو ته دوام ورکړي چې د اسرائیل اتباع په سوله او آرامۍ کې ژوند وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتو لوی څارنوال ایریک هولډر د میزوري د ایالت د فرګوسن د ښارګوټي د ټولنې د مشرانو سره وروسته له هغه وکتل چې د پولیسو یو محلي صاحب منصب یو بې وسلې تور پوستي تنکی ځوان وواژه، او له دې کبله شخړې او نارامۍ یو لسمې ورځې ته ورسېدې. هولډر د ټولنې مشرانو ته پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دې دوسیې د حلولو لپاره د دې هیواد ډیر با تجربه اشخاص او څارنوالان ټاکلي دي. کله چې د امریکا لوی څارنوال فرګوسن ته ورسېد، لس دولس تنه احتجاج کوونکي د یوې محکمې مخې ته راووتل. ویل کېږي څارنوالان به په دې محکمه کې د پولیسو لخوا د دې قتل په اړه شواهد وړاندې کړي. یو ستر منصفه هیئت به د کلیټن په ښار کې په شواهدو باندې غور وکړي، او دا پریکړه به وکړي چې د پولیسو یا منصب چې 14 کلن مایکل براون یې وواژه ملزم کی کنه.
د نایجیریا یو ډلې عسکر ویل دي چې دوی ځکه هغه اوامر رد کړل چې د باکو حرام د ډلې د یاغیانو په مقابل کې دي عملیات وکړي چې په کافي اندازه وسلې نه لرلې. عسکر وویل چې دا پیښه د شنبې په ورځ وروسته له هغې وشوه چې د نایجیریا د ویشتمې زغره لرونکي عسکرو ته وویل شول چې د بورنو د ایالت د ګوزا او د دایوا سیمو ته چې د باکو حرام ډله پکې فعاله ده د عملیاتو دپاره ورشي. عسکر وویل چې د دوی ډلې ځکه اوامر رد کړل چې ورته وویل شول چې دوی زغره لرونکي وسلې به نه استعمالوي په داسې حال کې چې دواړه د همدې عملیاتو دپاره وي.
د ایبولا وبای ناروغي چې په لویدیځ افریقا کې خپره شوې نور یو 36 کسه هم وژل دي، او په دې ډول په دې ناروغي د وژل شوو کسانو ټول شمیر 1359 ته رسیدلې دي. د نړۍ د روغتیا سازمان د دوه نور مړو رپورت پرون د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې ورکړ چې د لایبریا چارواکو د هغې هیواد پلازمینې د اطراف په دوو سیمو کې قرنطین اعلان کړ. د نایجیریا جمهور رئیس ایلن جانسن سرلیف د سې شنبې په ورځ ملت ته په وینا کې وویل چې د حکومت د مشورو او خبرداري په مقابل کې د خلکو بې پروايي د دغه ناروغي د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. دا او د دې سات خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو را خبرونه اوریدل اوس په مو کړی د خبرونه لومړی رپورت ده. د پاکستان پوس په خپل ملک کې د سیاسي شخړو د ختمولو لپاره د مذاکراتو غوښتنه کړې ده. خبريال ایاز ګل د اسلام آباد نه د سې رپورت را لګلې.
د پاکستان په پایتخت کې تقریبا د یو هفته کېږي چې د حکومت په ضد د زرګونو خلکو مظاهره همداسې روان دي. د پاکستان د حکومت مخالف سیاستمدار عمران خان او مشهور مذهبي مشر طاهر القادری په جلا جلا ډول د دغو مظاهرو د جوړولو بندوبست کړی دی. سره له دې چې د دغو دواړو کسانو ترمنځ رسمن کوم اتحاد نه دی شوی، مګر دواړه خواوې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. عمران خان چې په پاکستان کې دریم لوی سیاسي ګوند لري، پرون ماخام خپل غوښتنې خپل پلویانو ته په وی وینا کې واورولې، مګر هغه ویل دي چې د حکومت د استازو سره د خبرو نه مخکې د هغه اصلي غوښتنه د نواز شریف استعفا ده. هغه وایي
غلط فهمی می نارینا عمران خان یا سے کبھی جانے نہیں لگا.
خاغلی عمران خان صدر اعظم نواز شریف ته په خطاب کې وویل چې اجازه راکړه چې تا ته د اطمینان او ډاډ درکړم چې خان به تر هغې پورې د دې ځای نه لاړ نشي تر څو پورې چې تا استعفا نه وي کړي، مګر هغه یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې ښاغلی نواز شریف د تقلبي انتخاباتو له لارې قدرت ته رسیدلی دی. هغه د پاکستان د انتخاباتو په سیستم کې د نوو انتخاباتو نه مخکې د اساسي بدلون غوښتنه هم کړې ده. پرون د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په پارلمان کې هم د دغو سیاسي شخړو په باب بحث روان و. په دغه بحث کې صدر اعظم نواز شریف هم حاضر و. د هغه پلویانو په عمران خان او قادری دواړو باندې سخت اعتراضونه کړي دي او هم په پارلمان کې د حکومت وی سخت مخالف مشرې شازیه میری هم په دغو مظاهره کوونکو سخت اعتراضونه کړي دي. هغه وایي
یو کینټ هاف د لایسنس ټو ابیوز د کانستټیوشن اف پاکستان.
تا د دې اجازه نشته ده چې د پاکستان د اساسي قانون نه سوء استفاده وکړي. تا ته د دې اجازه هم نشته ده چې د پارلمان غړي چې د پاکستان د خلکو استازي دي اهانت کړي. لبل خو راپورټونه وایي چې د پاکستان د فوز لوی درستیز حکومت نه غوښتي دي چې د مظاهره چانو سره خبرو ته کینی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په خوست کې یو شمېر د وزیرستان کډوال وایي چې پوره مرستې نه ورسیږي. دوی د نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د ستونزو په اورولو کې ورسره مرسته وکړي. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
نږدې هر ورځ سلګونه وزیرستاني کډوال په خوست کې د کډوالو چارو ریاست مخ ته په دې هیله راټولیږي او خپل نومونه ثبتوي چې ګوند د افغان مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې څخه یو اندازه مرسته ترلاسه کړي. یو شمېر دغو کډوالو امریکا غږ ته وویل چې که څه هم له ځینو کډوالو سره یو اندازه مرستې شوي، خو زیاتوي چې په اساسي توګه یې پرې ستونزې نه دي هوارې شوې. ځینو کډوالو ویل چې په ډېرو سختو شرایطو او ستونزو کې شپې او ورځې تېروي، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. دوی غوښتنه لري چې خیمه او خوراکي موادو ته د لومړی توب ورکړل شي.
ډیر لای یکا ژو سیدین گا هیڅ مشتا هیڅ شاینه نه مل شوای. تقریبا پر ځان مخ کې چرغلې یغ دینه سیډر وښی ونی مې اسه ټیم شي مشتا مرسته ته شاید شاینه نه مل شوای. دوه درې ورځې د تا رغلې ته وې چې پرچی ز باندې به مش دغه سلوړ شي ز بیا رغلې بیا ته وې چې پرچی باندې
د زبات کایا وښت کاوال خو خمه ډیر ضرورت از کا چې دمره بیشتا لکه خپل دونګیل یار سرهشتہ چای بورا ګوڑاشتا او لکه خمه میشتا ډیر ضرورت خو بیا ودار پسه تمو چې ډیر وی او پینځور دیوی یو څلور دیوی چې بیا ډیر زیر کو بیا د لاس پر دې شلیوی.
دین محمد یو بلتن کډوال د چې د کډوالو چارو ریاست ته د مر سره تلاسه کول او په هیله راغلی وو. هغه وای د څو ورځې پر لپسې زی او رازی خو تر اوسه یې نه یوازې مرسته نه ترلاسه کړي بلکې نوم یې هم نه دی لیکل شوی.
یی څه زیر لست چګوی نوی ندی کی دختور پر مې یو ورځ برسره زوب مې وکړ یاره خو چې پوکا ګوره وی خو چې مستر روکرا شي یو تا روړای وی درم ورستامو مې بل یاد درم ورستامو مې چې چای په خېچی معنی چې غړی چې معنی چې پاکستان ولې پنجابینه دغه سول ته شیخ کړی خپل راستیک په تی په ولی غیر ملکی دی نه غیر ملکی دی چې وزبک خپل وروستل تاجک خپل وروستل ترکمن دی خپل وروستل عربیون دی خپل وروستل وبوسه پمو
پر وزیرستاني کډوالو د مرستو دی ویش د کمیسون مسولین وای چې دغه کډوالو سره مرستې اوس هم دوام لري خو زیاتوی چې په اساسي توګه استونزین نشي ورحل کولای په همدې حال کې د خوست دی ولایتي شورا رئیس سید کریم خاکسار امریکا غکتول چې ولایتي ادارې د کډوالو د سرپناه خوراکي مواد او روغتیا د ماشومان او د زده کړې او ځین نورو برخو کې د مرستلو لپاره خپل حل ځلې روانې ساتلې دي
د مهمو خبرونو سرټکی واوري د افغانستان لوی سارنوال د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې ژورنالیسټ ماتیو روزنبرګ ته امر کړی دی چې د افغانستان نه دی ووزي لوی سارنوال دا امر وروسته له هغه وکړو چې د نیویارک ټایمز یو مضمون د انتخاباتو په هکله خپور شوی و پاکستان د حکومت ضد مظاهرچیان چې د هغه هیواد د پارلمان مخې ته راغونډ شوي دي وایي چې تر هغې به لاړ نه شي چې صدر اعظم نواز شریف استعفا نه وي کړي د دوی دا غوښتنه حکومت نه مني او د اساسي قانون خلاف بولي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقانی د اسلامي ډلې د څلورو مهمو مشرانو په سر د نو انعامونو اعلان کړی دی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکایي خبريال جیمز فولي وجل په سختو ټکو غندلې دي د خبريال په عراق کې د عراق د اسلامي دولت او سوریه مبارزه ډلې آیا سل وجل دي اوباما ویل دي چې امریکا بهر هغه څه وکړي چې دوی ورته ضرورت لري د امریکا غک خبريال لوئس رمریز دغه رپورت ز نظرانه یوسف زید درته لولم د امریکا ولسمشر باراک اوباما ماساچوسټ کې په رخصتۍ و خو چې کله د عراق اسلامي دولت او سوریه مبارزه ډلې لخوا د امریکایي خبريال جیمز فولي د سر غوسول واوریدل نو په دې حق لی بیانې خبره کړه او دغه کاری په سخت او الفاظو وغنده
Today the entire world is appalled by the brutal murder of Jim Foley
نن د فولي په وجلو باندې ټول نړۍ سخت خواشینی شوې ده د عراق اسلامي دولت او سوریه مبارزه ډلې یا ISL ډلې په تیرو سوونه یو کې د عراق په شمال غربي سیمو کې پرمختګ کړی دی او په سو سیمو باندې کنټرول ترلاسه کړی دی د امریکا ولسمشر اوباما په ورسته یو کې د دغه ډلې په خلاف د هوایی عملیاتو امر وکړو دغه عملیاتو په اربل کې د عراقي ځواکونو او کوردانو سره مرسته وکړه د امریکا د هوایی بریدونو وروسته عراقي عسکرو ځینې سیمې بیا ونیولې او په زرګونه د یزدی کبلی مهاجر چې د جنگ له وجې په دغه سیمه کې بې کور شو هغه یې هم خوندې ځایونو ته ورسول دغه افراطیان ویل دي چې فولي د دغه هوایی بریدونو پاک سول عمل وجل دي اوباما وایي چې د امریکا عملیات به ادامه ولري او غواخي وکړي چې امریکا به خامخا بدل واخلي
When people harm Americans anywhere we do what's necessary to see that justice is done
امریکا به د خپلو اتباعو د خوندي ساتلو لپاره هر هغه څه وکړي او هر هغه څه ته به ادامه ورکړي چې ورته ضرورت ولري موږ به پرته د ستړي کېدو کار ته ادامه ورکړو که څوک هم د نړۍ په هر ګوټ کې امریکایانو ته ضرر رسوي موږ به هر هغه څه کوو چې هغوی خوندي وساتو او انصاف ورسوو اوباما سره بخکلن فولي وستایلو چې په سوریه کې د جګړې په وختونو کې د دغه هواد د خلکو د مشکلاتو په حق له رپورټونه خبرول هغه شاوخوا دوه کال په خو افراطیانو تختول او د هغې نورسته د فولي په حق له کوم معلومات نو ترلاسه شوی د امریکا استخباراتي ایجنټس د ISL ویډیو تایید کړ چې په دغه ویډیو کې د خبريال فولي سر د تنه غوسه کړی شوی دی
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
د اوکرين پوز وای چې دوی د خپل ملک په ختیځ کې یو مهم خار بیانی ولدی د امریکا غږ خبريال ګب جوز رو د سی رپورټ را لګل دي چې دا د خلاصې داسته او رول کیږي
د اوکرين د ملي امنیت د چارو د دفتر نتاق اندري لیسنکو ویلی دی چې د اوکرين فوز اوس د لووینسک په خار باندې په کامل ډول خپل کنټرول ټینګ کړی دی هغه وایي
Дякую за запитання. Національна гвардія вдалося за вчорашній весь день.
هغه وایي چې پرون او د نن ورځې په شروع کې د اوکراین فوج په دې بریالی شو چې دغه ښار ته داخل شي. هغه وایي چې دا اوس نشي ویلی چې دغه ښار په کامل ډول د ټورستانو نه پاک شوی او که نه، مګر هغه ویلي چې اوس دغه ښار په کامل ډول د اوکراین د فوج په اختیار کې دی. د اوکراین د ملي امنیت د دفتر د چارو نطاق ښاغلي انډري لیسنکو ویلي چې د دونسک نه څلوېښت کیلومتره لرې دغه ښار د بلتون غوښتونکو دپاره فوق العاده لوجستیک موقعیت درلوده او د ریل ګاډو پټلۍ او مهم سړکونه دغه ښار ته هم غځېدلي دي. دغه نطاق دا هم ویلي دي چې اوس هم بلتون غوښتونکي جنګیالي دغه ښار ته نږدې د سیمو نه د اوکراین په فوج حملې کوي. د اوکراین نظامي قومندانان وایي چې هغوی د یاغیانو دپاره مهم ښار دونسک په داسې وخت کې سخت محاصره کړی چې د روسیې سرحد ته نږدې د لوانسک په ایالت کې هم سخت جنګونه روان دي. محلي مامورین وایي چې د تیرو دوه ورځو په جګړو کې څلور دیرش ملکیان او کم تر کمه نهه تنه د اوکراین عسکر وژل شوي دي. کیف په روسیې باندې له دې کبله اعتراضونه کوي چې د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکو ته د موادو او د لوازمو په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، مګر مسکو په دغه جنجال کې خپل ګډون ردی. دواړو خواوو د هغې پیښې ملامتي په یوه او بل باندې اچولې چې په هغې کې په هغو ملکي خلکو باندې حمله شامله ده چې د لوهانسک د محاصره شوي ښار نه وتلي وو. په دغې حملې کې اوولس تنه مړه شوي دي. ټاکل شوی چې په راتلونکې هفته کې به د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اوکراین جمهور رئیس پترو پروشینکو د بلاروس په پایتخت منسک کې د مشرانو په عالي غونډه کې وګوري. ویل کیږي چې دغه دواړه مشران به د اوکراین په ختیځ کې د روانو شخړو او اوکراین ته د روسیې د ګاز د انتقال په مهمو مسایلو خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د جمعیت العلماء اسلام د ګون ویان جان محمد خان چکسی د امریکا غږ آشنا رادیو سره په امریکا کې ویلي دي چې په پاکستان کې دیموکراتیک قوتونه یو خوله دي او دا غواړي چې دیموکراسي پاتې وي او جمهوري نظام باید ختم نه کړی شي. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند او د طاهر القادری د پاکستان عوامي تحریک زرګونه پلویان د پارلمان مخې ته احتجاجونو ته ادامه ورکوي. احتجاج کوونکي د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. همداراز دوی د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو د راوستلو، د انتخاباتو د کمیسیون منحلولو او د نو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د جمعیت العلماء اسلام د ګوند ویان زیاته کړه چې اوسنۍ حکومت دې ته تیار نه دی چې استعفا ورکړي. پام وکړئ د جان محمد خان ازګزي سره د خلیل خان دغه مرکې ته.
نظر مې دا اوسنۍ کړکېچ چې اوس دا د خلک پارلمان مخ ته راغله بېخي کښېنستل، دغه حالت کوم طرف ته روان دي؟
اوس خو داسې معلومېږي چې حکومت تیار دی د دغه احتجاج کوونکو سره خبرې وکړي او دا بهیر پیل شوی دی. د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری اوس په خبرو کې بوخت دی او د حکومت چې کوم دوه وزیرانو یا استازو د هغو سره خبرې پیل کړې دي، تر څو د پاکستان تحریک انصاف یا د انصاف د غورځنګ مشر عمران خان خبره ده. دوی تر اوسه پورې لا راضي نه دي چې خبرو ته غاړه کښېږدي، خو پر دوی هم فشار دی، لا محدوده وخت نه لري. تر کومه ځای چې دوی راتلل راغلي دي، اسلام آباد ته راورسېدل، بیا د ریډ زون ممنوعات چې کومه سیمه ده دې ته هم رالل. نو اوس حتمي ده چې دوی د خبرو دا بهیر پیل کړي. خو داسې بریښې چې کومه تعود تریخوالی پروند و دا نن نه دی، نن ډېر ریلاکس یا حالت ډېر عادي دی. هغه فشار پر حکومت اوس کم شوی دی کوم چې پروند و.
عمران خان چې کومې غوښتنې دي دې ته به حکومت څومره غاړه کښېږدي؟ د ده خو شپږ هغه غوښتنې چې لیست یې خپور کړی ده، نو په هغې کې خو بیخي د بیا انتخاباتو خبر ده، د استعفاو خبره ده، په دا انتخابي اصلاحاتو باندې به خبرې خالي خبرې وسي که نورې غوښتنې به هم ورسره ومني؟
دا خو ته به تر اوسه معلومېږي، اول دا چې دی خبرو ته تیار کار دی د امنیت لري د هم دا چې کمی څوک د دوی له خوا خبرې اترې کوي او درېمه خبره دا ده چې حتمی ده چې د خبرو مخکې به دی هغه نهایي غوښتنه کوي کم چې ته خپلو خلکو ته ویل دي خو کله چې په خبرو پر میز باندې دواړه غاړې سره کښېږدي نو بیا یو ډول جوړجاړي کېږي او په اوس وخت کې خو حکومت بالکل اډودې ته تیار نه دی چې کور ته ولاړ شي یا دا غوښتنه ومني چې استعفا وکړي خو دا دی چې داسې هم نه ده چې عمران خان ټول اړتیا ولري چې حکومت به مجبوره کړي چې استعفا ورکړي
او بل پارلمان کې خو نور جمهوري قوتونه هم دي خالي حکومت نه ده داغو د خوا داس یو غبرګون د سرګند غبرګون ولې نسته چې هغه هم داس یو لاریون سولیز لاریون پیل کی چې د دیموکراسي په لور لاریون یې او یا په پارلمان کې یو قرارداد راولي یا منزور کړی چې په دې اکله چې موږ بيخي غیر اني اقدامات نه منو
نن خو د پاکستان پارلمان کې وینا وشوه او تقریبا ټول سیاسي مشرتابه په خپل دا ویل چې جمهوریت او دیموکراسي په کار دی له پټړي څخه شوانه شي او دا چې موږ د احتجاج کوونکو دا غوښتنه هیڅ کله نه منو چې حکومت دې په زور استعفا وکړي او پر اتلونکو څو ورځو کې به شاید په نورو ولایتونو کې په نورو صوبو کې هم احتجاج وشي او ګوندونه به راووځي په دې باندې د پاکستان ټول سیاسي مشرتابه دا په یو خل دی چې دا اوسنۍ کړکېچې موږ په ځای راوړې دا چې دیموکراسي باید دا د کم بهیر دی دا باید روان وي پر دې باندې هیڅوک حاضر نه دی چې جوړجاړي وکړي خو دا سه هم دی چې د پاکستان ټول خلک بل خصوص په سیمو کې چې وړې سبي دی حالت هاډو دی ته هیڅوک تیار نه دی چې دا څومره احتجاج کوونکي دی باید د دوی هم د سیاسي برخلیک پکړه وکړي
او بل د فوج رول څه ده آی په دې اړه خود آی اس پی آر پرون یو بیان خبره کړ دین علاوه هم خلک داسي ګنګوسیسته یا داسي ویر سرګند چې دا خلکو تر شا یو پټ قوت ده
دا هو ګنګوسی دي خو داسي د پاکستان فوج منظمه فوج دی او هغه دیموکراسي اساسي قانون دا چې کوم اوس کم جوړښت دی د دې د مضبوط او د ساتلو لپاره خپل ځای ولاړ دی او هیڅ کله داسي سرګندونه نه ده کړې چې ګواکې دی خدای نه خاصه دا سیستم چې دی دا د پټړي غورځوي او د خپل غواړي چې حکومت ترلاسه کړي نه دوی په ډاګه دا او د دې سیستم چې دی دفاع کوي او پرون چې کوم د فوج د خوا سرګند پیغام او اغام دا و چې سیاستوال باید خپل ستونزې سیاسي ستونزې د خبرو اترو د لارې اوارې کړي او کوم احتجاج کوونکي دی هغه ته پیغام ورکړي چې تاسو داسې ونه کړئ چې د حکومت او ریاستي چې کوم عملداری د داتا چیلنج کوي نو د فوج رول په مجموع کې ډیر مثبت دی او کچېری فوج غوښت هغه د باندې په توګه کارولای شو لیکن په اوس وخت کې د پاکستان فوج د دیموکراسي پر لار ولاړ دی بل دا دی چې کچېری دی غوښت یعنی ډیر په اسانه باندې کولای شي چې د حکومت لمنځه وړي وي او بل مثبت خبره دا ده چې اوس په خوا ورځ نه دی په خوا به تاسو معلومه په اساسي قانون کې به داسې یو مکانیزم مو لکه چې هغه توای 58 ټو بی کلاوز دا سره سم به حکومتونه ولې ځل په اوس وخت کې کیسره محکمه کار کوي حکومت دا حکومت ټولې څنګه کار کوي نو فکر نه کوم چې دا غنګوسه دي صحیح وي چې ګواکې خدای نه خواسته فوج نه غواړي چې دا سیستم روان وي او یاد د لاډین څخه کړي د دې تر شا وي نو دا ما چې غنګوسي دي حقیقت نه لري
صحیح ډېر زیاته مننه جناب احمد صاحب چې مرګي حاضر شوست
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه درنو اوریدونکو اوس د هوا حالات په کابل کې د اوس وخت ته دوه لوړه درجه 3 شته ولست درجه د اسمان شین دی کندهار کې تودوخه لوړه درجه 8 د 15 درجه د اسمان شین دی په مزار شریف کې د تودوخه لوړه درجه 10 شته 14 درجه د اسمان شین دی په پېښور کې د تودوخه لوړه درجه 18 شته 20 درجه د اسمان کیناره یو د شته دی او کوټه کې د تودوخه لوړه درجه 14 شته 15 درجه د اسمان شین دی قدرمنو اوریدونکو زمونږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. مونږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د تازه خبرونو او رپورټونو لپاره د دری برخې خبرونې ته غوږ پات شئ.